پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله استان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت دا خبره له امریکا غږ سره په خپله تازه مرکه کې کړې ده. د امریکا غږ پښتو څانګې آشنا راډیو سره په مرکه کې ښاغلي بنت ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. خغلی بنت ویلی افغانستان د بشری حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. طالبانو بیا د خغلی بنت دغه څرګندونی رد کړی دی. د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي وایي په کابل او نیمروز کې د بیزو د تڼاکې یا مونکی پاکس د ویروس ځینې مشکوکې پیښې موندل شوي. دوه تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بستري شول چې د بیزو تڼاکې یا چیچک د ناروغۍ نښې پکې لیدل شوي دي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو یې په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابوموکو والی پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي وو د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې ویاند دیو چاندر لال کارن ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې هڅې روانې دي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. ستراتیژیکو خارګوټو ښارونه تیزان نږدې کړی او پر خارکیف توغندي ولي. دا وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره شمال ختیځ ښار خارکیف ته سفر وکړ. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته له افغانستان تر ستنېدو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت اندېښنه ښودلي.
افغانستان د بشری حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشری ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشری حقونو ناورین هم شته دی.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. پاکستان کې یو شمیر تازه افغان هنرمند کډوال نیول شوي دي.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کډه شوي یو شمیر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لیږلي.
په روزګان کې خلک د قیمتونو له لوړېدو شکایت لري.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي دا هیواد د بشري حقونو له ناورین سره مخ دی، خو طالبان یې نه مني. ښاغلی بنت د امریکا غږ سره خپله نوې مرکه کې ویلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان لکه د پخوا په څیر آزاده فعالیت نشي کولی او په کارونو محدودیت لګول شوی دی، خو طالبان وایي دا ډول راپورونه د واقعیت خلاف دي. د امریکا غږ آشنا پښتو ټلویزیون سره د ریچارډ بنت د خبرو په استناد باندې دغه راپور ته پام وکړه.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقونو په اړه یو نوی طرزالعمل رامنځته کړي، او زه یې په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینټ ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او تر خوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګان هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوی ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کاملا ټول خلک ته ګوري، عملا یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډون دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مالدات څرګندونې کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور چمتو کول وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي وو ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبریالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لیږلي دي. خبریال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد اعتراض اعلان کړی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر فعالانو د ځایي پولیسو دغه کړنه غندلې ده. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغان سندرغاړي او د موسیقي دالا غږون کی پاکستان ته کډه شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کډه شوې یو شمېر افغان سندرغاړي نیولې او زندان ته یې لیږلي. ځایي خبریال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا راډیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې او دا پیښه غندلې. سیاسي او فرهنګي فعال بشرا گوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکی او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمېر افغان سردرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریښي. له دوی ډیر شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او ځینې یې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مېشت شوي، خو یو ډیر شمېر نورو بیا خپل فن پریښي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمېر سندرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي او ویلي د ژوند چارې ښه نه دي روانې.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له ایران سره د سوداګرۍ ګډه خونه به ګڼې ستونزې هوارې کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او تازه د ګډې خونې څانګه په کابل کې فعاله شوې. د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې د فعالیت د پیل او نورو اړوندو جزئیاتو په اړه مې له ښاغلي الکوزی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
مونږ غیر رسمی اړیکې درلودلې، نمایشګاوې هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو، خو اوس د هغه ایران د دوستانو په سفارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي. د دوی کابل ته راغلي وو، په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایهګذارۍ د رهبرۍ د طرف نه مشترکه غونډه وشوله او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بیرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي، همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل وي هغه باید اتاقونو د طرفه نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزئ او عملا به کارونه څه وخت پیلیږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته په اتاق تجارت سرمایهګذاري کې فعال شو، او دا سیکشن د دې دفاره کار کوي د قوانینو له مخې نه چې یو موقته رهبري ورته وټاکي. درچې موږ د مشهد او د هرات په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، اما دا د ملک په سطحه باندې باید جوړ شي. د دې دفاره یو ځانګړی شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کو، او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایي مسایل حتی مدیره د اتاق تجارت ته پیشنهاد کړي، او بیا اتاق تجارت حتی مدیره تشویق کړي وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق به انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبري وټاکي.
د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې له ایران سره د تجارت د ګډې خونې په ارتباط خبرې کولې، هغه وویل ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه په کلنۍ توګه 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. اروپایي مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې مهال پیلوي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې جاري ساتلې. ټاکل شوې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د ویډیو کانفرنس له لارې دغې غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله باندې جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د می دیرشمه د اوکراین پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغې ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرټ هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نه شول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون پخوا ویلي و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګري د دغې پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالي ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپایي ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پایته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبرې وکړي چې له مخې په 15 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بلورته روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ دونباس سیمه پر دو خارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راز شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د جګړې له پیل راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د خپل هیواد دویم لوی ښار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زیلینسکي له سفر وروسته پر دغه ښار روسي پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه یې د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک ښار 90% ودانۍ نړېدلې او دوه پر درېیمه برخه هستوګنیز کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپلې جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قاعده او شرطه لومړیتوب دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هند د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سګنای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوري لوبغاړی راشد خان او دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګوربزا او نور احمد لکڼوال هم شامل دي. جزئیات له لاندې د مې ورسته.
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند د کرکټ په غوره لیګ کې په لومړني حضور سره د اتلولۍ جام خپل کړ. د 2022 کال د آی پی ایل پایلو به بیګا د ګجرات په قربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانېده چې د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایسار کړي. په ځواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې درې لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساوه او اتلولي ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهم لوبغاړو شمیرل کیږي تر اتلولۍ وروسته وویل، دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسیدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستي او تر محمد شامی وروسته چې 40 وکټې اخیستي دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمی منډې ورکړي راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټ واخیسته او 13 منډې ورکړي. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګوربزا او نور احمد لکڼوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 1.5 میلیون ډالرو باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا د کپتان، راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولۍ مخکې خپل ټیم کې جذب کړل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک وایي لا دودیز بانکي سیستم څخه د بانکداري نظام اسلامي بانک ولې تاړوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې پروند د شریعت بورډ په ناسته کې د اسلامي بانک ولې د نظام په تطبیق هر اړخیز بحث وشو او پریکړه وشو چې په افغانستان کې به دودیز بانکي سیستم اسلامي بانکي سیستم ته واوړي. د افغانستان بانک ویان وایي د اسلامي بانک ولې نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملي شوی او نتیجه یې ورکړې ده چې په افغانستان کې به هم دا کار په تدریجي ډول وشي. کاغلی مومند وایي د افغانستان بانک بل شریعت بورډ سره په همکاري په هیواد کې د اسلامي بانکوالۍ د پراختیا لپاره کار وکړي. د کاغلی مومند په خبره شریعت بورډ له څو کلونو راهیسې په دولتي او خصوصي بانکونو کې فعالیت کوي چې هدف یې د اسلامي بانکوالۍ د تطبیقي چارو څارنه ده. په هلمند کې د چرګانو فارمونو د معیاري کولو هڅې پیل شوې دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې په هلمند ولایت کې د چرګانو حقوقو فارمونو ته د رسمي جوازونو د ورکولو لړۍ پیل کړې چې له ارزونې وروسته یې د دوی شرایط پوره کړي وو. په خبر پاڼې کې د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې تر دې مهاله 2 فارمونه د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت سره چې ځانګړي شرایط یې پوره کړي وو ثبت شوی او د نورو د ثبت لړۍ هم روانه ده. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونو په معیاري کولو سره د چرګانو کورني تولیدات پیاوړي کړي چې په دې سره به د ممنوع غوښینو چرګانو د واردولو مخه ونیول شي او د ځایي کاروباریانو لپاره به د کار فرصتونه هم برابر شي. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 68 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.95 افغانۍ.
خبرونو ور آخوا.
سلام علیکم، د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم. د خبرونه دا برخه ل روزګان ولایت څخه پر یو راپور پیلو. په روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بیو ل لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د غنمو په بیو کې ناڅاپي زیاتوالی پر ژوند ناوړه اغیز کړی او ډیر وخت په تشه ګېډه ویده کیږي. په روزګان ولایت کې د نورو توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي چې زیات شمیر خلک یې د پیرلو توان نه لري.
دا د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د غنمو وړو او نورو غلجاتو د پیراوړو مارکیټ دی. دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سرې غلې ډک و، خو سږ کال د نورو غلجاتو د پیر او پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کیږي، خو غنم پکښې کې ډیر کم تر سترګو کیږي او خریدار یې هم کم دی.
غنم په سوځي وروره من په سوځي لاس منه په سوځي
من په دوونیم سو افغانۍ
په دوونیم سو افغانۍ
محمد نسیم چې په یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري، ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي. دا لارې د خاطر وکړه اندنو لارې بندې دي، یو ولایت صابل ولایت غنم نه فرېږدي، ولسوالۍ څه ولایت نه فرېږدي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکي نصیب الله چې روزانه کار کوي، ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو میاشتو راهیسې د یوې ورځې روزانې په لاټه دي، خو وایي نه یې د پیدا کړې. نو یو من غنم به په 1500 پاکستانیو کالدارو څنګه واخلي؟ د همدار زیاتوي چې د خلکو اقتصادي ستونزو او وزګارتیا ته په پام په دومره لوړه بیه څوک د غنمو پیرلو توان نه لري.
ولاړم په روزانه څه غلم، په خارج څه غلم، د ښه ګرانې د درچان وتلې د وخت راغلي دي چې په اته ورځې مې لا په کور کې د غوړو جز ولاکه سوی دي یا په کور کې شی باندې کړي. ومو د خاص نوسې څخه د دولت څخه دغه غواړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي، د نرخونه راته راځنه کې د هیچا وس نه پرسیږي، د مسکین سړي خو بالکل وس نه پرسیږي. اوس اول زه احمد حاجي مثال اتلس تنه کول په ما پسې یا اتلس تنه یا په پسې خالي په وچه ډوډۍ په خدای کمړه ولای شي. هغه غوښه د چا په یادي دغه د چا په یادي ولاکه په درې میاشتې ما یا په غوښه څخه کړي.
په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو بیې په کمساري توګه لوړې سوي دي چې دغه هلته په ځینو سیمو کې د غنمو حاصل اخیستل سوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم نه دي اخیستل سوي، او اوس مهال بزګران د غنمو په ریبلو بوخت دي.
محمد نبیس په خپله وجري په ځمکه کې د غنمو پلو مصروف دي. دوی وایي سږ کال په دغه ولایت کې غنمو د تېر کال په پرتله کم حاصل ورکړي. د لامل په هیواد کې سږنۍ وچکالی او په غنمو کې امراض یادوي.
لامل دا سوي چې سږ کال وچکالۍ چې وروره ګرانې د مصارف یې ګران وله، موږ کوډونه نه دي ورکړي. وچکال دی، په چشې اوبه یې، په چشې روزي.
بلخوا د راپورونو له مخې له دې وړاندې به پاکستان ته د ارزګان غنم کچا کېدل، خو سږ کال یې چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي. د ارزګان ولایت والي حاجي داوت ته د ښاروالۍ مسؤلینو ته د یوې ناستې پر مهال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بیې کنټرول کړي. نوموړي دغه راز سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د ارزګان د غنمو د کچاکو مخه ونیسي او چا ته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي. په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي و، او د ارزګانیانو په وینا ښایي د کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بیې د لوړېدو یو ستر لامل وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی. په دې اړه په خپره سوې مقاله کې راغلی د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برطانوي رسنیو سره کار کړی دی، ویلي چې دوی له وهلو ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو میاشتو له بیرې پټ پاتې سوي دي. دوی د برطانیه پر حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره لکړې ژمنې یې سرغړونه کړې. وروسته ولو چې اتو افغان خبریالانو برتانیې ته د تګ لپاره پرته له نتیجې خوارې ګاللې او اوس یې پریکړه کړې چې د برتانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تیر دوبی کې له کابل څخه د خلکو د وتلو د ګډوډۍ پر مهال د برتانیې حکومت اعلان وکړ چې د هغو افغان خبریالانو لپاره چې د برتانیې له رسنیو سره کار کړی دی او کورنیو ته یې د ویزو له لرلو ځانګړی معافیت ورکوي. ګارډین د برتانوي حکومت د یوه ویان له قوله لیکلي چې پر فردي غوښتنلیکونو څه نسي ویلی، خو د دې پروګرام له پیل راهیسې یې 9200 غوښتنلیکونه او د هغوی کورنۍ برتانیې ته بیولی دي او پر نورو غوښتنلیکونه هم کار روان دی. مالی میل آنلاین خپرونې د افغان ښځو په اړه لیکلي چې په کابل کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي. په دې مقاله کې اشاره شوې چې څه ډول طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقونه محدود کړي او د هغوی پر کار او زده کړې خنډ رامنځته کړی دی. د منځني ښوونځیو له لسګونو زر نجونو څخه زده کړې پاتې دي او په همدې حال کې په دولتي ادارو کې دندو ته د ښځو د ستنېدو مخه نیول شوې ده. ښځې له یوازې سفره منع شوې دي او د طالبانو حکومت ورته اعلان کړی چې پارکونو ته یوازې په هغو مشخصو ورځو تلای سي چې نارینه نه وي. وروسته لولو چې طالبانو د ښځو د حقونو لپاره پر لاریونونو بندیز لګولی او یو شمېر ښځې یې بندې کړي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو د نیول شویو ښځو په اړه له معلوماتو ورکولو یا دا چې په څه تور یې دا ښځې نیولې له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړي چې وایي دا بندیزونه دې لرې سي.
او دا په پای کې د ازادۍ رادیو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه خبرو.
زموږ پیغام دا دی چې یونیسف کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2500 کسان چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي مبلغینو د کار بیکاره کړی دي. او په دې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړې ورسې کار وکړي، ټوله خلک خوران بیکار دی. ریان چې څوک په هر یو پسې لس پنځلس کسه کورنۍ په پسې دي، اوس همدغه خوران چیرې ولاړ شي څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه همدغه غوښتنه ده چې دغه خلک بېرته کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالمالک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسې ماسې څه باندې خبرې کوي، یا ماسې ماسې کارو ته یو کمزور کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس هغه د لاسه ځورېږي، ولس هغه د لاسه کړیږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دې راولاړ شي، دا رقم دې د ولس دې د یوه مخه دې ووژني. دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1500 روپۍ شوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ شوي دي. دوی پر داسې یو کمزور دغو باندې خبرې کوي. دوی دي دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي، دا کار دی د دوی چې دوی 1500 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي. دا خدای وایي رسول وایي په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه شته په دوی کې چې دوی د هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستي دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خو داسې نه وایي چې 15 کاله دې چا دعوه ونیسي. اخیره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي چې سره وژلې یې هم یې. و داسې کارو ته دوی دغه وکړي تمرکز وکړي، په داسې کارو باندې دوی فکر وکړي، په داسې کارونه دي دوی اصلاح کړي. خپل په منځونو کې ګوره، یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپرېږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې، او یا دغه رقم په 40,000 په 40,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پېژنم چې په 40,000 کلدار یې کوزده کړې ده. په داسې روپو باندې ودونه او کوزدې کوي. دوی د ولس غم نه دي اخیستي، دوی خپل د ځان غم اخیستي دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، لدې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي په دغه هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. بنت له افغانستان تر ستنېدو وروسته د امریکا غږ پښتو آشنا ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. طالبان بیا د ښاغلي بنت دغه خبرې ردوي. د طالبانو د فواید عامه وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامه وزارت پرون په دې اړه په خپل ویب پاڼه اعلامیه خپره کړې ده. د کابل کندهار هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالی لګښت بیا ورغول شو. د برازیل په شمال کې د درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابوموکو والی پرون یکشنبه ویلي د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. په برازیل دغې سیمه او څوارلس نورو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. ستراتیژیکو ښارګوټو او ښارونو ته ځان نږدې کړی او پر خارکیف توغندي ولي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم 15 دقیقې او نیز بحث د احمد تکل په کوربه توب.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي راډیو او نیز بحث.
د دې اونۍ 15 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشرتابه د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور څېړو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې په 14 تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته خپل بیعت تازه کړی دی. راپور زیاتوي چې القاعده شبکې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه د خپلې ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل په ګټه کار اخیستی دی. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د القاعده شبکې غړي د کابل په ډیپلوماتیکو سیمو کې استوګن دي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته اسانه تګ راتګ کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې دا معلومات د ملګرو ملتونو د څارنې ډله نشي تاییدولی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د ملګرو ملتونو دریم راپور دی چې د القاعده او طالبانو د اړیکو یادونه پکې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد تکل نن رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې د 14 راپور چې پکې ویل شوي په افغانستان کې بهرنۍ ډلې شتون او فعالیت لري بې بنسټه بولي او په کلکو ټکو یې ردوي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره نړۍ او سیمې ته له افغانستانه د هر ډول ضرر پېښېدو مخه نیول شوې او د افغانستان حکومت له تیرو 9 میاشتو راهیسې هڅه کړې چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ښه اعتماد فضا رامنځته کړي.
ښاغلی تکل زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل چا پر ضد استعمال کړي. د امریکا لانګ وار ژورنال خپرونې تیرونۍ په یو راپور کې وویل د القاعده شبکې مرکزي مشرتابه چې ایمن الزواهری یې په راس کې دی په افغانستان کې شته. د خپرونې لیکلي چې الزواهری لا هم با نفوذه جهادي شخصیت ګڼل کیږي او د دې شبکې وسلوالې ډلګۍ د ده اوامر او هدایات ترلاسه کوي. د امنیت شورا د څارونکو ډلې په راپور کې همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوی. خو په نننۍ خبرونه کې ګورو چې دا راپور به له امنیتي پلوه په څه معنا وي او د افغانستان لپاره به یې احتمالي ګواښونه کوم وي. د خبرونې میلمانه دي. د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ دوړو میلمنو ته خراغلاست وایمه. لومړی له ښاغلي ګیلانی نه غواړم وپوښتم چې تاسو ګیلانی صاحب دا راپور کتلی، فکر کوئ چې څومره د افغانستان له واقعیتونو سره سمون لري؟ او طالبانو البته ویلي دي چې دا د افغانستان له حقیقي یا واقعیتونو سره سمون نه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه او زما احترام جناب اندر صاحب ته او د افغانستان شریف خلکو ته. زما په نظر باندې دا راپور یو مقدار هوایی دی، په دې چې هیڅ قسم سند موجود نه دی او دا ویل کیږي. زه چې په افغانستان کې هم خو ما داسې یو شی احساس کړی نه دی، ولې د القاعدې د موجودیت خبرې په مختلفو ځایونو کې کیږي، د داعش کیږي، د چچنو الغور او د دې کسانو موجودیت په افغانستان کې هر څوک پرې غږیږي او حتی شواهد موجود دی. ولی دغه شل کاله چې 250 ملکونه په افغانستان کې وو او همدا القاعده او همدا داعش دوی ټول په افغانستان کې وو، مګر یو وار مونږ ونه اورېده چې امریکایانو د القاعده مرکز بمبارد کړی وي. همیش جنگونه په طالب باندې وو او دوی راغلي وو د دې لپاره چې القاعده د منځه ویسي، ترورستان د منځه ویسي. طالبان خو افغانان وو، په افغانستان کې ژوند کاوه، دوی مړه کړل، بې ګناه خلک مړه کړل، په کلیو په بانډو کې بمونه واچول، خلک مړه کړل. نو د دې د خاطره زه فکر کوم چې که دغه خبره رښتیا وي نو د افغانستان د پاره یو نوی پیلامه ده چې مونږ بهرنیانو ته سند ورکوو. زما خواهش امارت اسلامي نه دا ده چې دا خارجیان که موجود وي دا د هر څو نظر کولی شي د تحریک طالبای پاکستان په شمول د افغانستان نه وباسي، په دې چې نور افغانستان د جنګونو او د بدبختیو
ګیلانی صاحب وړاندې په دې باندې هم خبرې کوو چې د دوی موجودیت په افغانستان کې د افغانستان لپاره کوم امنیتي ګواښونه یا د نړیوالو د مداخلې احتمال پېښولی شي. مګر یوه بله پوښتنه دا ده چې غواړم تاسو لنډ ځواب ورکړئ چې ایمن الزواهری او د القاعده شبکې مشرتابه که په افغانستان کې نه وي نو چیرته دي؟
نه زه خو ما خو لیدلی نه ده چې په افغانستان کې وي که نه وي. ولې دا هم زه په ډېر سراحت باندې ویلی شم چې القاعده یوازې په افغانستان کې نه، بلکې هغه یو جهانی دغه دی حزب دی چې مخصوصا په افریقا کې د دوی ډېر زیات پلویان دي او حتی په عربي ملکونو کې په هر ځای کې دوی کیدای شي چې موجود وي او تګ راتګ وکړي او د دوی دپاره دغه زمینه مساعده ده چې دوی سفر وکړي. او که په افغانستان کې وي دا بیا هم د امارت اسلامي مسؤلیت دی چې هر څو نظر د افغانستان خلک د دغه جنجالونو نه خلاص کړي او دا ترورستان یا دا بهرني قوتونه چې څونه په افغانستان کې دي دوی ټولو ته ځواب ورکړي او د خپل خاورې نه وباسي.
ډېره مننه اندر صاحب. ستاسو په باور څومره امکان لري چې د القاعده شبکې مشرتابه او عمومي مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې وي؟ یا مثلا که په افغانستان کې نه وي همدغه پوښتنه بیا هم مطرح کیږي چې په کوم ځای کې به وي؟ آیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې، په پاکستان کې دننه، د پنجاب په ځینو برخو کې، لکه د دې شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن چې و، دوی به په کوم ځای کې وي ستاسو په باور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم. سلامونه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه ښاغلی ګیلانی صاحب ته، او تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا به ډېره ستونزمنه او ډېره مشکل پوښتنه وي جواب یې چې زه وایم، ځکه موږ ولیدل چې د اسامه بن لادن لکه تاسو ویلې د دوی شتون په افغانستان کې ښودو، په آخر کې د پاکستان د هغه سیمې چې زموږ قبضه کړې سیمه ده په پښتونخوا کې هغه ووژل شو. نو له دې نه ښکاري چې د نړۍ تبلیغات تل د دغسې غریب هېواد لکه افغانستان په ضد کېږي، خو بیا د مشران په نورو هېوادو کې پیدا کېږي. هیله من یم چې دا ځله هم دغه راپورتاژونه سم کنټرول شي او د نړۍ استخبارات دومره ضعیف هم نه دي، د امریکا د متحده ایالاتو او د پاکستان او د روسیې او د چین چې دا ونش کولی چې دا د دوی د القاعدې د مشرتابه ځای او هغه د دوی کړنې تعقیب نشي کړی. زه باور لرم چې دا هر څه دوی کنټرولولی شي، مهار کولی شي. ښه به دی چې د افغانستان اسلامي امارت سره تعامل ته نږدې شي، نه دا چې نور تومتونه مو ورباندې وسي. او د افغانستان دغه فعلي سیاسي او اقتصادي وضعیت باید تغییر ومومي، که نه یې په رښتیا هم دغه تروریستي ډلې چې اوس هم شتون یې معلومیږي، لکه د داعش په افغانستان کې توریستي عمل ترسره کړه او د افغانستان له خاورې زموږ شمالي ګاونډیانو ته لکه تاجکستان او ازبکستان تیره میاشت توغندې مور فایر کړي، نو دا به نور هم قوي شي که چیرې د افغانستان په د خلکو او د افغانستان په د ځمکني بشپړتیا په وضعیت باندې نړیوال درست فکر ونه کړي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې اندر صاحب ویل شوي دي چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته بیعت کړی او هغه هم بیعت منلی دی. که دا خبره رښتیا وي نو خو بیا ښایي چې ظواهری په افغانستان کې دی.
زه نشم ویلی چې سب سره په افغانستان کې، خو اړیکې هم نشو ویلی چې نشته ورسره، ځکه په افغانستان کې په دا 15 کلونو کې ګیلاني صاحب ته به ښه معلومیږي چې له مجاهدینو سره د دغه القاعده شبکې اړیکې وې، دوی سره کومکونه کول او تمرینونه او دوی سره روابط وو، د دوی مشران تګ و راتګ یې هر څه موږ په لیدلي په افغانستان کې او ویډیوګانې موجودې دي. او د طالبانو سره هم د دوی اړیکې وې او د طالبانو اسلامي امارت د پالیسۍ نگانه شاید ځینې شیان رد کړي، خو په عمل کې تر اوسه پورې دا ثبوت نه رسېدی چې دوی اړیکې ورسره قطع شوي او کلا هم دوام لري، ځکه د دولت پالیسي خدای جواب وي چې باید همداسې وایي چې زموږ اړیکې له هیچا سره نشته. خو موږ ګورو چې نړۍ هم زموږ د هیواد حالات ساري او القاعده شبکه په نړۍ کې فعاله ده، مګر زه باور لرم چې ډېر مرکزونه او ډېر د تمریناتو ځایونه به په پاکستان کې وي. او پاکستان کې واضح خبره ده چې هلته چچنیان، یغوریان او ازبکان دا چې طالبانو سره وو دا ټول اوس هلته پاتې شوي دي، او پخوا د داعش سره مو عملته تللي دي. مرکزونه به ډېر زیات هلته وي، خو د اړیکې شتون نه ردوم او نه تاییدوم، دا ځکه چې القاعده ډېره قوي شبکه ده او دغه مجاهدینو طالبانو ته تل مرستې کړي دي. او د دوی تر اوسه پورې دغه توان په مجاهدینو او یا په طالبانو کې زه نه وینم چې لوغینه به ډېر ژر قاطعانه ځان خلاص کړي.
مننه. ښاغلی ګیلاني، فکر کوئ چې په طالبانو کې دا قدرت نشته چې القاعده ته ځواب ورکړي، یا القاعده شبکه که چېرته په افغانستان کې وي د دوی مشران له افغانستانه وباسي یا ورته ووایي چې مونږ پرېږدئ په دې خاطر چې مونږ له دنیا سره په لانجه اوړو، لکه د تیر ځل واکمنۍ پر مهال چې له ستونزو سره مخامخ شو داسې مخامخ کېدای شو؟ دا ځواب دا زړه په طالبانو کې شته؟
دا ځواب قطعي طالبان ورته ورکولی شي. طالبان کېدای شي چې مزاحمتونه هم ورته پیدا کړي او دونه په تنګ کې چې دی، ولې زه وایم چې بین المللي ټولنه چې که طالبانو سره لاس ورکړي نو دا به د افغانستان په ګټه وي چې هغوی وګوري چې دا خارجیان د افغانستان نه ووتل. نور بهانې به د بین المللي ټولنه قطع شوی وي. دغه زمینه نو امارت اسلامي ته ضرورت دی چې پیدا کی او نړیوالو سره خبرې وکړي او په شریکه باندې دا د دوی کاکستونه مرکزونه دلته دي دا د وباسي، او که د دې معلومات هم ورسره وي چې دا په پاکستان کې مرکزونه لري هغه هم ورته په ګوته کړي چې په دغه ځایونه کې اوسیږي. زه د جناب اندر صاحب خبره تاییدوم. واقعا دا عربان د افغانستان د جهاد په وخت کې چې صرف او سره په جګړه کې بوخت وو دوی راغلل، د دوی مرکزونه وو په افغانستان کې، دوی په صورت قصد روسانو په مقابل کې نه جنگیدل بلکې دوی ټریننګ کمپونه لرل
حتی د 11 سپتامبر په ورځ باندې چې موږ د ملل متحد په دفتر کې دغه خبره ورته وکړه چې دا القاعده هلته مرکزونه لري او دوی ټریننګ کمپونه لري، دا د روسیې په مقابله کې نه دی، دا د باندې د افغانستان نه کوم کار دی، هغوی نه منله تر څو چې څو دقیقې بعد د 11 سپتامبر واقع وشو. نو دا یو حقیقت دی، د دې نه سړی سترګې نشو پټولی. دا چې ایمن الزواهری بیعت کړی وي، زه دا هم نه منم په دې چې ایمن الزواهری په نړیواله سطحه باندې یو ځان ته یو رهبر وایي او د القاعدې مشري په غاړه دی. د هغې بیعت به هم ظاهري حالت ولري، فقط د دې دپاره که دی په افغانستان کې وي دلته د پاتې شي. مګر زما شک دی چې دی په افغانستان کې وي، نور کسان به یې په یقین سره چې یو څه کسان خو به یې وي.
مننه اندر صاحب، فکر کوئ چې القاعده شبکه به بهرنی ملاتړ ولري، مثلا د سیمې د هیوادونو په کچه، مثلا له پاکستان نه، مثلا له ایران نه، یا په اوسني نوي وضعیت کې له روسیې نه؟ داسې امکان شته؟
مننه کوم تکل صاحب، زه په سر کې له ښاغلي ګیلاني صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې دای د مجاهد په توګه او اوس د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو لپاره دغسې ستر حقیقت وویل. دا یو ډېره ښه خبره ده چې زموږ پخواني مشران هم دا چې ضرورت و جهاد وخت کې له عربانو نه مرستې غوښتې، مګر اوس چې جګړه ختمه ده او خارجیان وتلي د خپل وطن په ځمکنۍ بشپړتیا باندې، هر جهادي مشر دغسې فکر باید وکړي، واقعیتونه باید وایي. او بل رازم د دغه القاعده او داعش ډلې دا ټول د زبرځواکونو د خپلو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ کړي دي. تاسو ګورئ چې دوی غیر د اسلام په ضد عمل کوي. زموږ په هیواد کې 15 جګړه ده، اسامه بن لادن دلته وو، امیل زواری دلته وو، دا نور دلته وو. زه مینهز یو افغان ویل سم چې دوی په افغانستان کې کلینیکونه او مدرسې خو څه کوي، یو جماعت مسجد چې د خدای پاک کور دی ولته خلک عبادت کوي، دوی نه دی جوړ کړی. برعکس جماعتونه یې وران کړي، روغتونونه یې وران کړي، ښوونځي یې وران کړي. بینان دا هغه شبکه ده چې خامخا د پردیو د استخباراتو لپاره کوي، نه د اسلام لپاره.
زما مطلب دا دی چې په دا نوي وضعیت کې، په دا اوسنیو روانو حالاتو کې، وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی او په یو ډول سره په یو بله برخه د نړۍ کې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري، فکر کوي دا امکان شته چې القاعده شبکه دې له دغو چینلونو نه د مرستې هیله ولري یا بې ترلاسه کړي مرستې؟
دا نو ډېر یو پټ استخباراتي کار ده چې شاید دا کار کړی وي، ځکه چې ضرورتونه پیدا کېږي. همدا اوس ځینې هیوادونه دي چې اوکراین ته، تاسو به راپور اوریدلی چې حتی په ترکیه نه افغانان، ځینې افغانان روسیې خپله پوتین ویلي چې افغانان رالیږي. نو خامخا له دغه شبکو نه هم کار اخلي، مګر د دوی اقتصادي مالی بنیا، ځینې ډېر عربي هیوادونه شخصي خلک حتی په مسجدو کې دوی ته مرسته ټولیږي او دوی دغسې کانالونه لري چې دوی ته مرستې وسي. خو د دغه زبرځواکونه هم کېدای شي له دوی نه د خپلو موخو لپاره، لکه څنګه چې ما ویل، دوی جوړ کړي همدې لپاره دي کار واخلي، او دا ډېر زیات امکان لري.
ډېره مننه ګلانی صاحب. تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې تاسو ویل که طالبان که چېرته القاعده شبکه په افغانستان کې وي، تاسو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید په یو ډول سره دوی ته ووایي چې نور په افغانستان کې لانجه جوړه نه کړي د دوی لپاره. د القاعده شبکې د مشر موجودیت او د دوی حضور په افغانستان کې، د ډلګیو او د وسلوالو حضور په افغانستان کې، بیا پلمه جوړېدلی شي د دې لپاره چې یو ځل بیا لکه د 2001 کال په پای کې چې د طالبانو پر حکومت د پرځولو لپاره د نړیوال ائتلاف لخوا برید وشو، داسې یوه پیښه بیا تکرار شي؟
په تکل صاحب په یقین سره کېدای شي. دا ټول هغه بهانې دي چې د افغانستان دپاره اخیستل کېږي، او همدا اوس هم د افغانستان فضا د امارت اسلامي په لاس کې نه، بلکې د امریکایانو په لاس کې دی. موږ هر شپه هر ورځ درون تیاری گرو چه پا ده کابل پا فضا بانده گرزی پا نور ولایت که ده راپورو نشته دی چه هلتا گرزی حتی بی 52 هم کلا کلا گرزی. اینو ده ده طول اغا بحانه دی چه دوی پیدا کولشی او پا یقین سره چه درون ده راپورو نه چه کم مرکزونه ده خارجیان و پا افغانستان کشته ده آغا پا دیر خواه جبانده پویده شی او آغوی پیدا کوله شی. زما پا نظر بانده ده افغانستان نجیب خلق نور ده جنگ توان نلری، خدای ده نکی چه نور ده افغان پوزه وی نشی، چه بیا مون خارجانو تا بهانه ورکو زمون ده تنکی زوانان بیا پا که شیدان
اگلنی سبو بخی تاسو پا کابل کی هست ده طالبانو لمشرانو سرمو خبری کری دی او کلب مور سر لیدلی وی، دوی پا ده خطر پویگی؟
پا اولش پو که بله ما طول مشرانو سرم خبری کولی اقویم بیدلی او پا دقی آنه او دیو مسلمان پا حیث بانده ما خپل غاره پی خلاصه کرده و دا خبری مرتجولی رسولی، مگر اوس دوی یا دیر مصروف چه ضرورت نلری چه مون سر او گوری دا مشران مون سر نگوری ده، هر یونه بار بار مون ده ملاقاتون و غختنه کرده متاسفانه موفق شوی نیو چه یو سرم ده نجده نو گورم.
دیر از یاتا مننم ستاسو نظر صدای ده احتمالی حملو د نړیوالو په اړه اندر صاحب؟
بله، و ګوري د افغانستان موږ وضعیت ته چې ګورو لکه څنګه چې سیاسي او اقتصادي تحریمونه دي، په همدغه رقم سره د امریکا د متحده ایالاتو نظامیان هم په وار وار ګوتڅنډنې کړي دي، او زموږ ګاونډیانو هم تاسولي چې پاکستان عملاً بمبار تو که، او حتی زموږ د شمالي ګاونډیان چې ډېر ضعیف وو او زموږ د جهاد د برکته دوی ازادي اخیستلې، دا هم رقم رقم ګوتڅنډنې کوي. زموږ ځینې ورونه چې دوی ته ورغلي دي وروسته له جمهوریت د سقوط نه، هغوی کوشش کوي واسوي جګړې ته. نو دغه ټولو احتمالات ته چې موږ ګورو ډېر امکان لري که چیرې طالبان په خپل سیاسي دریز کې په هېواد دننه اول یو ښه مشروعیت ترلاسه نه کړي، او د نړیوالو سره د نړیوالو هغه غوښتنې چې د افغانستان د ملي منافع او د افغانستان د مقدس د اسلام د مقدس دین سره مخالفت نه لري جوړجاړی ونه کړي. دا امکانات احتمالات موږ ډېر زیات وینو، ځکه همدا اوس هم ځینې راپورونه پټ دولت یې نه خپروي، خو خلکو ویلي چې په هلمند کې په ځینې ځای کې تیارو د امریکایانو نه یوازې چې ګزمی کړي بلکې عملاً یې بمبار کړی، یوه پایګاه یې ور له منځه یوړه، دا خبره بیا پټه پاتې شوه. نو موږ ګورو که چیرې دا وضعیت همدا رقم دوام کوي، د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، او په کور دننه کې سیاسي مشروعیت نشته، دغسې شرایط ته پخپله د افغانستان اسلامي امارت لاره ورکوي چې بهرني زبرځواکونه چې خپل مخې لري، او بیا په اوس حال کې چې د شرق او د غرب علاق بیا پخر پخر دی او ډېرې ناندرۍ ډېر دعوي سروي، دا زموږ هېواد ته یوارې بیا خپله نیابتي جګړه راولي دغه بلاکونه. نو د دې لپاره ښه سیاست پکار ده چې متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ بیا په همغه خوب کې چې موږ ټوله نړۍ ماته کړې ده، او دغه شرایطو ته د ښه تعامل لپاره لاره نه واروو، مغرورانه عمل کو. افغانان باید ځان پوه کړي چې تر هغو خپل هېواد بیا د بهرنیو د سیاست او د نیابتي جګړې ښکار ونه ګرځي. مننه کوم.
تاسو نه مننه. ګیلانی صاحب، ستاسو په نظر د دوحې د تړون یادونه هم په دې د ملګرو ملتونو په راپور کې شوې ده. د دوحې د تړون په اساس طالبانو ژمنه کړې چې نړیوالو تروریستي ډلو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د دوحې تړون نور مواد هم لري. څومره ستاسو په نظر د دوحې تړون د طالبانو له لوري عملي شوی؟
زه فکر کوم چې د دواړو لوري نه دا عملي شوی نه دی، نه امریکایانو عملي کړی او نه طالبانو. حتی د کومې ورځې نه چې طالبان ننوتل کابل ته، نو د دوحې کوم تړون چې هغه منتفي شوی دی او په هغې باندې قطعا کار نه ده شوی. که د هغې په رڼا کې کار شوی وی او دلته امارت اسلامي خپل غیږ د ټولو افغانانو لپاره خلاص کړی وی، او زمونږ تعلیم یافته او کارپو خلک چې اکثریت متاسفانه د افغانستان نه ووتل، دوی ته د اطمینان او د بلنې داسې زمینه مساعده کړی وی چې دوی راغلی وای خپل خاوره کې دلته خدمت کړی وای، نو دغه وخت خدمت کولو دی، دغه وخت کار کولو دی، او دا زمینه باید امارت اسلامي مساعده کړی وای. چې په تعصب سره دا نه میاشتې شو مونږ داسې یو رڼایي ونه لیده. زه فکر کوم چې مونږ په یو تیاره تونل کې روان یو او رڼا نه ښکاري. هیڅ ملک مو په رسمیت نه پیژني، او هیڅ یو ملک پکې مونږ سفارتونه نه لرو، زموږ سفارتونه فعال نه دي. دلته هم چې کوم سفارتونه د پردي وطنونو شته دی، هغوی افغانانو ته ویزه نه ورکوي، ورسره روابط نه لري، او بلاخره افغانستان په رسمیت د پیژندل. نو دا به د خاورینه نړۍ کې دغسې یوازې ژوند کول دا به ډیر ګران تمام شي د امارت اسلامي او د افغانستان د خلکو دپاره. امید دی چې دوی په خپل پالیسیو کې تغییر راولي، او یو مقدار د دنیا سره ځان همګام کړي چې د دغه بحران نه ووځو. په غیر د هغې نه زمونږ به هره ورځ هم دا خبره وي چې موږ 250 ملکونو ته ماته ورکړی، خو یو 2 بوجۍ وړه مونږ ته راکړي. زمونږ دغه ټول غوښتنې او افتخارات دا شوی دی چې خپل خلکو ته فقط وړو وغواړو چې دوی یو څو ورځې ژوندي پاتې شي.
مننه. که یو ځل بیا د القاعده شبکې حضور ته په افغانستان کې یا د ملګرو ملتونو د راپور ته ورشو، ظاهرا داسې ښکاري چې القاعده شبکه فقط په افغانستان کې حضور لري، ځکه چې موږ ته هم معلومه ده چې دوی خو له افغانانو سره اوس خیخی کړي دي، کورنۍ یې دلته شته، عربان وو د جهاد له وخته په افغانستان کې وو، او ښایي تر اوسه پورې به هم هلته وي. نو ظاهرا د دوی فعالیتونه نه ښکاري، یعنی په ناامنیو کې داعش ډله ده، او په خپله د طالبانو حکومت دی چې په جګړو کې ښکیل دي. نو د دوی د موجودیت هدف څه دی په افغانستان کې چې په دې ډول سره یوازې پاتې دي، په افغانستان کې فعالیت نه کوي؟ فکر کوي دوی د نړیوالو په ضد یا د نورو هیوادونو په ضد د نقشو په جوړولو یا د حملو د پلانونو په جوړولو مصروف دي؟ تاسو ته مې ویل که لنډ تاسو ځواب وایي، بیا په همدې مسله غواړم چې د اندر صاحب نظر وپوښتم.
فقط یوه جمله چې وایم چې القاعده نور جنگی ډله نه ده، بلکې تمویل کوونکی حزب دی چې ډېر زیات نور ګروپونو ته پیسې او پلانونه جوړوي، او هغوی د دې جنگ کولو نه مستقیم لاس اخیستی دی، او دا اوس هم د داعش او دا ټول د مالی بنسټ القاعده دی، او القاعده سره ډیر ډغرې وهل هم آسان کار نه دی.
مننه. د وروستیو دوه دریو دقیقو کې یو که اندر صاحب تاسو راته ووایاست چې القاعده شبکه ګلانی صاحب وایي چې یوازې تمویلوونکې ده، فکر کوي یوازې تمویلوونکې ده که پوځي روزنه هم نړیوالو تروریستانو ته ورکوي؟
مننه کوم. اول خو باید زه دا ووایم چې ما ته چې زه یو بطرف افغان او پخوانی نظامي افسر یم، زه باید ووایم چې القاعده او مجاهدین او طالبان او دا داعش دا ټول یو مرام یو هدف لري، یو خوا تمیل کېدل. خو اوس چې په افغانستان کې اسلامي امارت یا د طالبانو اسلامي تحریک واک ته رسېدلی ده، القاعده لکه څنګه چې ګیلانی صاحب یو تمیل کوونکی حزب ځان ته وایي، دوی خپل غبرګون نه ښیي. زه باور لرم چې منتظر دي د نړیوالو غبرګونونو ته چې د افغانستان اسلامي امارت به په رسمیت پیژني، او که یا دلته یو بله لوبه رامخکې کیږي. نو که چیرې نړیوال یو ښه فکر وکړي، او د افغانستان اسلامي امارت هم واقعا د افغانستان په ځمکني بشپړتیا او د افغانستان د خلکو په راتلونکي باندې فکر وکړي، باید ځان له دوی نه خلاص کړي او جهانیان ته ځان ته تعامل ته نږدې کړي. که چیرې دا تعامل ونه شي، زه باور لرم چې نه یوازې القاعده او داعش اوس یو څه دلته معلومیږي، ډېرې نورې تورستي ډلې به راپیدا شي، لکه لشکر طیبه چې اوس هم کله کله داسې اوازې یا خبرونه خپرېږي، الوبایده همداسې نور ډلې به دلته فعالې سي، یا د غوریانو چې هغوی هم په ارامه لري ناست، هغه به هم ځان وښي. د ازبکانو ازادي غوښتونکي غورځنګ چې هغه هم د ازبکستان لپاره یو سرخوږی جوړوي سي، د همدې خاورې نه به دوی کار واخلي. خو ښه به دا وي چې د طالبانو اسلامي تحریک اوس واک ته رسېدلی، ځان لکه څنګه چې افغانان دي، دوی باید دغه تروریستي ډلو او د په ځانګړې توګه د القاعده له دغه استثمار او استعمار او دغه کنټاکټ چې دوی سړي ځال نه دي کې چې تر هغو نړۍ دوی په رسمیت وپېژني او باور ورباندې وسي، او د افغانستان د خلکو لپاره به هم د په ګټه وي. که نه دا موضوع به ډېره جنجالي، دلته به ډېر داسې جګړې
پېکېږي. ډیره مننه د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندل وڅې په 25 دقیقې بحث کې را سره و. له تاسو او له میلمنو نه مننه چې د خبرونه مو تر پایه واورېده.